د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړهواره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پاتې 50مه ناسته کې پنځمبې نه وخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارونکو لارې دواړو خواو ته لیویونه رهیسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده په شرط ازادي رادیو مشال څنګه د پنځمبې پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیویونه رهیسي د بارونکو لارېو سربېره د مسافرو ناروغانو پر مختلل شوی ده. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال پټوکو مسافر ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې دی راځي او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکي شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وو د فبروري په 25مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 25مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 28مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي دغه کې شتمه چې ما درلوده تاوني وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوی امن ټولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 شپږ منډې وکړې چې یو سلو واویه ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 1:30 بجې پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ سماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه ویل مرشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغبل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغې اوربن په دویمه مرحله کې په غزې کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو ازادي د لولې غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمې مرحلې پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا څلورنی ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو دغه مثلث ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې راسره میلمانه دي ډاکټر وحید وطن یار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټرا اخیستې، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او آغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی وطن یار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدونو وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه آغلی مموزی، د مونیخ تر دغې پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه ستانکزی صاحب، استاذ قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاذ لیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ غږ اوري هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه را پیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاست، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکې دونه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمنی اولنی ایواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېګل افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیانه ول او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا په نغښتن کې لاوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خداسې کار کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو وا چې یادونه چې ورته وکړه، دوه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډیر لاملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فاکټور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکټورونه هم شته دي. مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکټورونه یې ځکه زیات دي، او دا دوه فاکټورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکټورونه بي سبب.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي. البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې خوایا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپایي لري د کډوالو لپاره هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پی کیږي؟ علت یې کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي دغه سی پی مخنیوي کې؟
مستر نکلس بیا شی چې ما مخکې د ازما د یاد هو ته هغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی. د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه اقوام کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولی په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه د په نږدې کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زر خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنې، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري، دغه ورسته پیښه چې شو تر دې مخکې ځینې پیښه چې شوې وي، د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې دا زموږ وویل چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې لري کاندیداتونه دا څه پیښې راوستولې، خو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کې. موږ باید دواړه خواب وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې یو بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وکړي. نو دا یو څېړي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسوله. نو موږ باید یو وخت باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوستې صحیح دي، چې دا پیښه اوس دا کې پیښې نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړی، په دا خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د سرندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښې ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و د دلته کار هم کاوه رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارته لاس واچوه؟ نو دا باید په دې وروستیو کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمې کارته، نو چې بیا به وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغېزه ونه لري، خو زموږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سې ده. موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ دا نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی لوی شوی دی، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي، درس وایي، تعلیم کوي، نو دې ته هم باید کتنه وسي. او دا باید هغه موږ په خپله افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیاړ خو ګوندونو د وخت د رسیدو یا د ډیرو څوکۍ د ګټلو احتمالات شته، چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغسې پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زخته زیات صاحب، کچیر منگه دا دخی ارخو گندونو تاریخ تا وگورو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوه ده، پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پا ایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ ستونزې پا اروپا او پا زنگری توگا پا آلمان کی چی راغلی، ایدوی دا پا ایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې، دوی دې د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د IFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې IFD له دې نه ډېره ګټه وچاته کړله. دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او دا اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه IFD مخکې له دې کاندیداتو نه ډېره ګټه وکړلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نور د ملک ته چې فایده ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې ده. او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شوله، او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه به د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو هم دا ډیره سخت سی چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمان یو باسي او دا ځوان یو تاریخ کړی.
مننه کوم لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښه وروسته هلته د آی اف دی ګوند غړي څه وایي او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څخه باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چڅنګ د خزو ژوند ته غټور تمام شو. خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی
که قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی د چ دوی ته پناور کړی دا خو روسي او پیخو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغه ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلن لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
هله متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته وتلم
وخت ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس تلم داسې می احساس کوم چې ټول ما ته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغان یم. همدغه سې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښم
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درويشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و. خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او په خو د موضوع نور هم ګرمه کړه. موږ د جرمنی لپاره د بدیل ګوند لغړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو. هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول د ګوند لا لوړان دی د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلې زو استلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سره سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپل هیواد کې
نظر پښتنې خي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سره سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزب کې مخالفه بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسیدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سره سیرت غونډې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 28 نیټې ټاکنې وټاکي ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار یو بل مسلام غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمنی ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونې چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شیان خو ما هم اورېدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شیان خو اورېدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي؟
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او سره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې را پېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس سوي دي. حل لاره دا ده چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري، یا به تاسې دلته بندي کېږئ یا به مړه کېږئ یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي، دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مس فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پېښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو، په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي ویل کېږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځانو ته ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې، نو مونږ باید څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وچه افغانان، خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلې، دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیست سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه د دلته بیوکراتي ډیره زیاته ده، افغانان بیا اوسیل کیږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د موبایل ګاډ کار دلته په قانونو کې وکړو چې څنګه کولی شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووسي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم سي، د هغه باید سرنوشت معلوم سي، هغه ته باید کار ورکړ سي، ځوانان مصروف سي. داسې خدای نه خدای مکه چې بیا داسې یو فکر اونه سي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو. پاس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړلو، سیاست مداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل. او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارټۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولای شو چې دغه پارټۍ بیرته کمزورې شي، د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطن یار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دوه کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څډول وي.
کچیر منګه د سیو فرزین لاړ شو چې د هغي ارخي ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخ نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، ام تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالټا څخه. نو او لبل ارخه چې وګورو، ترامپ چې اوس مخال په امریکا کې ولسمشر شوی دی، او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي. نو داسې ماته بریږي کچیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي، او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او د نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک کړ. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
آزادی ملمه.
سلامونه د آزادی ملمه خبرونې ته خرغلاست. نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکه جوړه کړې ده. دا فابریکه یې ولې جوړه کړې، څرنګه یې جوړه کړې، له دې تجربې به په خپل واد کې څرنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې لمړی به له دوی څخه واورو چې آزادی رادیو میلمه خپرونې ته ځان راوپیژني چې د کوم ځای دی.
سلامونه نیکه هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به ښه. زه وحید الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، ښوونځی مې ننګرهار کې لوستې، د محمدی صاحب زده ریلیسی څخه فارغ شوم، پسې مې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی، پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده، او دویم ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده، او تر 2022 کال را په دې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لوی پانګونه تاسو کړی؟
که چې په اول کې سوزلول خونځي نه راځي چې کله خونځي کې ومه، د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړینده کیسه شي، نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کیږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا په افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي, څوک دا نه کوي, ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري, فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو, خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی, بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې, دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و, نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو, نو لاره بند شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغللم ایټالیا هیواد ته, خپله بشپړه کړه او په دې جر نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و, چیلنجونه ډیر درانده و, ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود, په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ, که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه, نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی, نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګا شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنځ کومه تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، که مثلا کاری ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي، که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او که هغه په د کاری شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې، د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه هم چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د تقریبا متر جوار جوڑی دو آبشار سٹرکچر ورتوائی چھے نفت او گاز دا سمندر دا سطح لان دی ہغار آویستل کی گی دا آبشار سٹرکچر جوڑی گی. نو دا پروژا کسا ہم دیر سختی لزان سره لرلی، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې په شریکه مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختمانی چارې دي، بیا پروسیس او نور گروپونه راځي، هغه د نور بخشنه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو، نو د دې خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی، د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختمانی چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پرڼېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دامونو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې د پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان دا استفادې وړ وي.
bale سیدی سه وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوان چې په بیل بیل برخه کې په کارونو بوختي هلته لوړ زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي، خپل په دغه مسلک کې چې کار کوي تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرې کې اشاره درلودله، اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر ښه شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم ویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی د دې کې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کیږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تاته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوربي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوربي چې مثلا کچېری همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي، نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي به ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالی وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونه. په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځای مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنه لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په لری او ارمان غري باید ترلاسه کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه وتا چې د ایتالیا هیوا درته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پنګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پنګونل لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتا سو کتلی وی دلتا کا د زمنګ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې به د ماسلین نو به زه شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړل چې راشي اروپایي هیوادونو ته دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل ماسلین سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښو دي په دې کلونو کې. او شکر دی اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پریمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هېواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبره ډیر زیاته وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سید صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه عبدالت په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل پور پاکه په دغه برخه کې چې تاسو د نفټ فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږه لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یوځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یوځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پنګونې امکانات برابر ویل ته پنګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری دا دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. کته سو جاپانی کوم متل مو اوریدلې وای چې مثلا صنعت غږ چې د ټولنې د صنعت د ماشين غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنستراکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطره د پروسس چې دا کومې بټي په دې باندې کا نړیواله کچه پنګوال ته زمينه مساعده شي او پنګوال دي ته وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکي او دې ډېر ښه اهد تر لاسه کړي.
بل ورسته کې بل ورسته کې سیدی سب دندې پنګونه پټړو وغوړم چې تاسو نو پختم پیټالیا نور اروپا کې په سلګو نظر افغانان ژوند کوي غوي تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې پورپي ودونه کې دي په پنګونه وکړي.
ګوري پر په هیوا دونه کې دوه مسایل دي. پروفیشنل کار کول وړي نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوست ځوانان راځي په دې هیوا دونه ته او ډیرو شاخه کارونه ته غاړي خکوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولای شي چې لوست دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه گزاري کړي دا کلونه کلونه خواري کړي دا باید توماغه پخ خطر دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دی هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې سره هم کول شي داول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومه تجربه او کوم زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کی او دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونه تلاس واچي.
مننه سیدی صاحب ډیر زیات مننه د خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډیر مننه تاسو د اوریدونکو کوم ډیر زیات
مننه.
جانا